د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او هونیس پروګرام روخانه مستقبل درته اورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سې شنبه په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره لیدلې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو غواړي چې په وینا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په برخه کې د ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وصول غوښتنې بندیزونه ژر تر ژره ختم کړل شي. او سم د خبرونو تفصیل. د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سې شنبې په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبر اعلان ټول چې د طالب استاد سره پر څلورو مسلو خبري وسوي چې داسې تشریح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بېځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
پر دې موقع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ویلي چې د افغان طالبان له کومو استازو سره لیدلي وو هغو ته طالب مشرتابه پوره ملاتړ ترلاسه دی. د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد زیاته کړه چې امکان دی راتلونکي ناسته په چین کې وسي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. ملال یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملال یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستاني په حیث دا زما فرض دی چې ولاړه سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې اترې وکړې. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي چې په دې صوبه کې سش کال د ترګري په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د ترګري مخنیوي ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترګري 161 پیښې شوې چې پکې د درویست پولیسو په ګډون دریش په تکسان وشل سوی دی. د ریپورت لمخې تیر کال په همدغه موده کې د ترګری 290 پیښې شوې وي. ریپورت زیاتوي چې پروان کال کې د مشکوک ورانکارو پر ضد شاوخوا 9000 چاپی وهل سوي چې پکې په سلګونو مشکوک کسان نیول سوي دي. د شنګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ سرمشري نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پایلټ الوتکو 15 بریدونه سوي چې لږ تر لږه 68 وسلوالي وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت وسلوال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوال پکې وژل سوي دي. د ول که څه هم د ټولو وژل سوو د هویت په اړه معلومات نه لرو خو داسې ګڼل کېږي چې مهم وسلوال هم پکې شامل دي. د روس بهرنی چار وزیر سرګی لاروف ماسکو ویلی ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګری ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوی بندیزونه په کار دی ژر تر ژره ختم کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ترون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. بلخوا د روس بهرنی چارو مرستیال وزیر سرګی ریاب کوف ویلي د ایران او د نړۍ د نورو شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې مشکلې مرحلې ته داخلې شوي دي. نن په اوفا ښار کې د بریکس سرمشریزي په څنډه کې د خبرو په وخت ریاب کوف ویل شپږ واړه هیوادونو پر هغو وړاندیزونه کار کوي چې د تهران لخوا ورکړل شوي دي. پرون ایران ویلي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د حل نوې لارې تجویز کړې دي، خو غربي هیوادونه وایي دوی له ایران داسې یوه خبره نه ده ترلاسه کړې چې نه وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ دواړو پرون د روس د اوفا ښار ته رسیدلي چې د شنګای د همکاري د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي چینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ په وکولای شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روس ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړي. په بریکس کې ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روس او چین شامل دي او د شنګهای د همکاري په سازمان کې پر چین او روس سربیره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. د عراق یو عدالت د چهارشنبې پر ورځ د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش څلورویشت غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. دا داعش د غړو ته د مرګ سزا په دې تور کې ورکړل شوې چې د 2014 کال په جون کې تکریت ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډله ییز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي وبخشي چې دغه د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډله ییز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي جرګې ویاند عبدالستار ال ویلی چې څلور مشکوک کسان خوشی کړل سوي دي. دا د 1603 غړو او یا د هغوی د هغو ملګرو خلاف د بغداد د جرمنو مرکزی عدالت لومړی فیصله ده چې د دې ټول وژنې تور دی. عراقي چارواکي لا هم په 1609 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډلې وژنه کې تورن دي. او هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو له سراج زهیره د موسم حال او کرنسی قیمتونه اوریدلای سي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې غستل کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او 25 پیسې او په 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 روپۍ 4 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 291 په یو روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 33 او کم نه کم 34، په بنو کې به 38 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان په منځګړی توپ د افغانستان د سولې خبرو د پیل شوې نوې لړۍ په اړه افغان حکومت نن په کابل کې خپل رسمي دریځ وړاندې کړ. د افغانستان د چارو یو پوه بیا د دغو خبرو په اړه د افغان طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په ګوته کوي.
دا سبریک چې د قطر دفتر یو طالبان دننه یو څه ملاحظات لري خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی.
د ماشومان د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالی یوسفزای پرون د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او لاغه سره په هغه هیواد کې د کارګرو ماشومان د حالت زار پاړه خبرې کړې دي. د ماشومان د حقونو یو فعال وای حکومت باید د ماشومان د حالت ښه کولو لپاره قانون سازي وکړي.
لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی چاید لیبر گراف هم لاندې راشي، دا چې سټریټ کرائم دی، سټریټ چلډرن دی، دا به کم شي.
او په بنو کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوال چې ټول ورځ په سرلمر کې د راشن غستو لپاره په کتارونو کې ولاړ وي نور له دغه حالت په تنگ راغلي.
مش خپل کلی ته ولاری ونه مشته درشن نه بچار دی ونه مشته ریپی بچار دی خپل خړګي میرلی مشته بچار دی.
روخانه مستقبل ونیس پروگرام هم اوري هله دا لمشال رادیو سروس. اولنی موضوع تر ازو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د هغو خبرو په اړه خبريارانو ته تفصیل ورکړل چې افغان حکومتي پلاوی د افغان طالبانو له وحیت سره روانه ونه په اسلام آباد کې وکړي. د خلیل کرزی د خبری کانفرنس حال راته په تیر خبرونه کې په کابل کې زمونږ خبريال اجمل تورمان راکړ.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره په رسمي خبرو کې ګډون کوونکی هیات د وسلوالو طالبانو لپلای سره مخامخ خبرې مهم او بل دی. د دې پلای مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې وی خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د دې مخامخ خبرو لپاره له کلونو راهیسې هلې ځلې کولې. ده څرګنده کړه چې د دې مخامخ خبرو زمینه پاکستان مساعده کړې او د امریکا او چین د حکومتونو استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. ښاغلی دین محمد وویل چې په دې خبرو کې څلور مهم مسایل شامل ول. ده همداراز څرګنده کړه چې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د سیمې په سطحه یوه اجماع هم وشي تر څو دا خبرې سیمتا نتیجه ورکړي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت لخوا 50 کسانو برخه اخیستې وه چې په هغوی کې عزیز الله دین محمد د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پروان والي انجینیر محمد عاصم فیض الله زکی او ښاغلي ناطقي شامل وو. البته د دې پلاوي مشري عزیز دین محمد کوله او دغه ورځ په دې مخامخ خبرو کې د طالبان د کوټې د شورا او د قانوني شبکې استازو برخه لرله. حکمت خلیل کرزي د ځینو اندېښنو په ځواب کې ویل چې د طالبانو باصلاحیته استازو په دې ناسته کې برخه لرله. همدارنګه د افغانستان د حکومت پلاوي ویل چې د امریکا او چین د استازو حضور په دې ناسته کې ډېر مهم و او د دوی په خبره ممکن د سولې بلا مخامخ ناسته په چین کې وشي. خو د دې پلاوي مشر وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د افغانانو ملاتړ ته اړتیا لري او څرګنده کړه چې دا ناسته په دې معنی نه ده چې ګوندي په افغانستان کې به جنگ ژر پای ته ورسیږي.
اورېدونکو په کابل کې زموږ خبریال اجمل تورمانو چې دغلته د افغان حکومت د یو پلاوی چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې یا تیر اونۍ په اسلام آباد کې د افغان طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. دغه پلاوی د مشر د خبری کانفرنس په اړه موږ ته معلومات راکول. د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شو خبرو دا غو د ممکنه پایلو په اړه په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې بحثونه ګرم شوې دي. پر همدغه موضوع د مشال ریډیو خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره خبرې کړې او لاغې د دغه نوی پرمختګ په اړه دغه نظر پوښتل دی. یوسفزي وای
ټولو اهم جز همدغه دی چې طالبان د خپل یو ډیر جوور او هغه موقف نه چې 1400 کال نور باندې ولاړو د غینه په شاشه دی یا په غوی باندې نظر ثانی کړی دی او افغان حکومت سره مخامخ خبرې کړې دي. او دویم مهمه خبره دا ده چې دا په اسلام آباد کې شوې دي او ټول خلک په دې باور لري چې طالبانو څومره چې مهم مشران دي هغه په پاکستان کې پر شوې دي په پاکستان کې وسیږي او پاکستان یو ډول د غوی
سي سمي يوسفزي صاحب هم پرون د طالبانو د قطر د دفتر نه یو پیغام هم خپور شوی ک وګورو یو ډیپلوماټیک جب پاغي کې استعمال شوی و چې نه خو په واضحه دا ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو حمایت کوي او نو ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو مخالفت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د قطر د طالبانو دفتر په دې خبرو اترو په حواله سره څه دریز دی؟
قطر دفتر چې طالبانو خپل یو سیاسي دفتر وایي دغه مذاکرات ته څوک نه دی راغلي او د دین اولاد چې په کله هم دا د خبرې کېدلې نو د طالبانو رسمي چې کوم ویندویان دي یا سپوکسمنان دي هغوی به د هغې نه انکار وکړو نو خبره به خلاصه شوله. خو دا ځل داسې ښکاري چې د قطر دفتر خپل ځای که هغوی انکار کړی دی یا انکار نه دی کړی او ډېر په خاصو الفاظو د دې په اړه باندې خبره کړې ده. خو بنیادي خبره دا چې طالبانو چې کوم مرکزي ویندویان دي چې هغوی په دې باندې داسې څرګنده خبره نه ده کړې او نه انکار نه دی کړی نو داسې بریښي چې د قطر دفتر یو دننه طالبان دننه یو څه ملاحظات لري. خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی او که د کوټې شورا دا خبرې پر مخ بیایي او له څنګه چې ښکاري په دې خبرو کې چې کوم کسان ګډون کوي هغه د طالبانو دا وخت ټولو سرکرده کسان دي او مهم کسان دي او که د قطر دفتر کسانو سره یا مشرانو سره مقایسه کړو نو د هغوی نه د دې خلکو جهادي سابقه او د طالبي سابقه لوړه ده. زه په خیال د هغوی دا بیان چې دی کې دی یو ډول کنفیوژن پیدا کړی دی. خو زه اوس هم ویلی شم چې د کوټه شورا هم د طالبانو چې کوم دا وخت ملا عمر نه وروسته کوم مشر دی اختر محمد منصور افند هغې تر واک لاندې دی د هغوی د خبرې نه نشي تېرېدلی.
سمی صاحب تاسو د کوټه شورا او د قطر د دفتر خبره وکړو که په اسانو ټکو کې مونږ ته ووایه چې د کوټه شورا او د قطر په دفتر کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې په یو حکومت کې د خارجه چارو وزارت وي او ټول حکومت بل طرف ته وي نو زما په خیال دا د دوی یو څه پخواني ډیپلوماتان دي او د طالبانو ځینې هغه مشران دي چې هغه په طالب وخت کې په نظام کې خو موجود وو، خدای سي ډیر اثر رسوخ والا کسان نه وو. نو زما په خیال دا د طالبان د کوټه شورا یو څنګه دا یو برانچ ده په قطر کې کار کوي، هغه ته سیاسي دفتر وایي.
سمي صاحب ک لند راته وایي چې کدا خبرې اترې پر مخ زی او لکه څنګه چې د پاکستان د حکومت په بیانیه کې ویل شوی دی چې د روژې ورستو به د مذاکراتو یو بل دور هم کیږي، نو داسې یو اقدام تاسو ته په نظر راځي چې غنی په افغانستان کې به د جنگ بندې طرف ته هم خبره ولاړه شي؟
زما په خیال جنگ بندې اوس په وخت وړاندې ده، او ډېر داسې مسایل دي چې دغه په حدود 4 ټاکلو باندې باید خبرې وشي. اوس پوری خبرې په انتهایی ابتدایي مراحلو کې دي، او زما په خیال جنگ بندې امکان لري، خو په هغه صورت کې چې یو بل اعتماد کې اضافه راشي او دواړه په دې فکر وکړي چې واقعا هم دا خبرې سنجیده دي او یو طرف ته روان دي.
د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د شو خبرو په اړه مو د افغان د افغانستان د چارو لپو او خبريال سمی یوسفزی سره زموږ همکار داود خټک مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا له سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پرون د ناروې په سرخار اوسلو کې تر یوه تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کمومره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملال له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. تفصیل ورو د رابی اکرم خان.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سپس خپل وړومبی باقاعده ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ټی یو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف اوویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پور عزم دی، او حکومت د زنانو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم دا هم اوویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پور عزم دی، او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملاله فنډ پاڼه د ملال د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلې اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موقعه ملال یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړ شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملال اوویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملال یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دی د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملی کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډول کې د ماشومانو د حقوقو یو کارپوه خالد محمود وایي
تاسو د فیډرل بجټ وګوري، هغه کې اډوکیشن بجټ وګوري، بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري، بیا د نور بجټ تاسو وګوري، د کسي د صوبایي تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی. خو زما ته نه ښکاري چې لکه حکومت چې دی هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی ووټ اغستی او په کوم خبره باندې او بیاره موږ به پرایورټی باندې به اډوکیشن موږ
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئنده خبره کوي چې هر ماشوم ته به وړیا تعلیم ورکړی کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي، بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړوکي عمر ودونو په شمیره کې هم کموالی راتلی شي.
آرټیکل 25 ا د کانسټیټیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې د چا ایج 5 کالنواله تر 14 کالو پورې دی هغه ته به مفت او لازمي تعلیم ورکړی کیږي. صرف نن نه دا وعده نشه، دا 2010 کې چې کله 18 آئین ترمیم شوی و دا حکومت وعده کړې ده. دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي. لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی نو ستاسو چې لیبر ګراف هم ایټ لیست بره تلو په ځای به په ځای ودرېږي یا به لاندې راشي، دا چې سټریټ کرایم دی، سټریټ چلډرن دی، دا به کم شي.
واضح دی ملال یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهي مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملال یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
د رابی اکرم خان رپورټ مورید. نیوز ویک مجلې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې، په کومه کې چې نوموړی یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره د هرې ځلې وکړي. ملال یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د یاد مجلې دغه لیکنې لنډیز اوروي.
نیوزویک مجلل کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزۍ تیر اونۍ له هغه شاوخوا اوه میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملالی یوسفزۍ د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملالی یوسفزۍ دې غونډې ته وویل، زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 60 لک نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملالی یوسفزۍ زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشریزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل شوي او په زور پر واده کولو مجبوره شوي دي. نوموړي وویل، زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجلل کې ملالی یوسفزۍ په خپله وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1640 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالی یوسفزۍ د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کول و چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالی یوسفزۍ د خیبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلې وه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالی یوسفزۍ تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه. د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
د خیبر پختونخوا حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د پشکل بارونو له وجې له سیلابونو د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړې ده. ادارې ویلي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو د مخنیوي او مرستندوی کارونو لپاره چمتووالی لري. له پیښوره پر دغه موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیت او محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداري جاري شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړ دي او ټول متعلقه ضلعو ته هم خبرداري ورکړې ده.
ټول ډیسټریکټ ته موږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون بارانونه دي. محکمې موسمیات ولې موږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې موږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطلع کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. موږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې داړومبې چې کوم فوکس واغه 1000 ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی چې څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
صوبائی سطح باندې مکمل تیار ہر قسم سچویشن تھا اگے نے علاوہ ڈسٹرکٹ کو ہم ہر قسم کی کم سچویشن دے اگے دپارہ ڈسٹرکٹ کو ہم تیاری دی منگا دی دپارہ دا منصوبہ بندی او پلاننگ ورک تے غدا مارچ نہ شروع کو وہ مارچ نہ واخلے تر جون پورے جون کی دا کمپلیٹ شی زمونگا چ کم مانسون کنٹینجنسی پلاننگ دے مل کمپلیٹ تے او صوبائی حکومت منتا ہم فنڈ سم را کری دی تے فنڈ سم صدا سے کمی نشتا.
نموڑو ویلے چدی لڑکے دوی د پاکستان پوسٹ رحم پتماس کری او دین علاوہ دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی ادارہ یاریس کی 1122 هم چمتو کړی شوی دا. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویل چې په سیلاونو کې امدادی کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی دا او د تیزو بارانونو یا په سیلاونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
لیا چې پی ڈی ایم ای کم الرٹ جاری کړی دی کې ریسک 112 ته هم الرٹ راغلی دی داغه د پاره زمون کسان الرٹ دی موږ ایمبولانسز دې د پاره وقت کړی دی چې 10 ایمبولانسز په دسی چې هغه به اونلی دی شي د پاره د استعمالیږي 400 پلس چې کم اهلکاران دی هغه شي د پاره تیار دی ریسک 112 دی شي د پاره چې دی یو باقاعده محکمه جوړه کړی زمون محکمه کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو داغه تعلق دی
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان څرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري ملخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسیږي او نر دغلته روزګار کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
اوریدن کو د شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر د خپل کورونو ته بیرته ولیږي د روژې په میاشت کې د راشن تر لاسه کولو لپاره په کټارونو کې ولاړ د کډوال شکایت کوي چې په سرل مرکز د خیمو ل ژوند نور ستړي شوی دي د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر په دغه اړه رپورت راکوي
د امیر علي حیدر خیل کلی یو کډوال یخیا خان چې دا ورځې مهال راشن تر لاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ وو مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپل سیمو ته دی واپس ولیږي
ایمو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې میش خپل کلی ته ولاړی ونه میشته د راشن نه بچار دی ونه میشته ری پی بچار دی دا لري وکړی لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوي مرغانه به خپل خړګي میرلی میشته بچار دی خپل درې چې میش تم بیو لګی میشته تم بی بچار ده خو نه دا یی رثرې شګی میشته پثرې شګی چې غرمور تکړلې اره رادو دا خلک تیدا دی کې دی سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر سبانه مینو جیاره چې خپل کلی خپل خړګي میرلی می یور لیدلې نه وی نه نه رثک مړ یا د ډېر په خپا مو دی چې خړاګي میر لیا چې اور لیدل یا وای
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی سو خپل سیمه ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي
ویلوړي پلان شهدا بډا ګون ویلوړ دی وډا کسون ویلوړ دی د چا سره دا غم نشتا د وطن سره میش دام را مینا دوی چې میشته نه راشن په چار دا میشته نه پیسې په چار دی میشته نه غاټه په چار دی میشته خپل تعلیم په چار دا میشته خپل وطن په چار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشول کلاسینا پته شول سکولینا پته شول ارچنا دولته په کېر شه دی وکاس سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول د فیس دا د کول مخانوی نه کولین آزاد شي میشته خپل وطن آزاد شي
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علي هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي
میر حکومت ته دا اپیل کی نو شریفي کراهیل شریفي چې میر د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میر دا غار شرینه پچار دی نه مری پی پچار دی نه مترای پچار دی میر خپل وطن پچار دی چې دا ګر مې و دا غاته خلک دوله دله تشتی په دې شنه پسه څه مې میر بیان کی هر شایمو پوت یا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میر غوړي
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلک بے کوره شوی چې زیاتره د بنو او خوښا کې میشته دي دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړي چې دولت ته کلیر شو یو سیمو ته ستانه کړي په نس دې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیله کډوالو واپسی شروع شوه چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د اید قبیلې سلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روان میاشتې اول نیټې نه واپسی شروع شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته یې دا چې درس بنایي
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ
ما
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو مشال ریډیو دا څلورنی می بجې شوې د عبدالحی کاکړنا لن خبرونه اورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن به پرځ پاکستان په مری شارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو کې لوډه کې بدلې دي. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبرران ټول چې طالب استاد سره په څلور مسلو خبرې وشوي. د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکو ملالي یوسفزي سره لیدلې دي. نواز شریف د چهارشنبه پرځ د نادوی په پلازمینه اوسلو کې ملالي یوسفزي ته وویل چې د پاکستان ته تلل غواړي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګري په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. د ترګري مخنیوي ادارې په تازه رپورټ کې ویل شوي چې د سږ کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ترګري 150 پیښه شوې دي. د شنګای همکاري سازمان د ورځنی سرمشري زنند روس په اوفا شهر کې پیل شو. په دې غونډه کې د پاکستان پلاوی مشر نو وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان پلاوی مشر افغان ولسمشر اشرف غنی کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وايي په وروستیو دوو اونۍ کې په دې ولایت کې د پی پایلټ الوتکو 5 بریدونه شوي چې لشکره وسلوالي وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا بزي د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو تور په دې کسانو کې اسلامي دولت وسلوال هم شامل دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وايي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم شي. نوموړي زیاته کړه چې د تبن کوډ په لاره کې داسې خنډ نشته چې منځ یو نوړسي خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ش معیاري تړون ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. د عراق یو عدالت د چهارشنبه پرځ د اسلامي دولت په سوال ډلې داعش څلور ویشت غړو ته د مرګ سزا ورولې ده.
لن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نورو.
وحدت ورسپان خپل اداریه په مری کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپان لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د خو اړیکو د دوامدار ساتل لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بی ځای تورونو لګولو څخه ډډه کول وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثر کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅه وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي احتساب به اروپا ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په ریپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي، نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې ده چې مرکزی او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي، بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې د نن ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لبرتانی خبریدونکو کې ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په منځګړی توپ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل شوې لړۍ او دی هل نومي او امریکایي پانه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د نفوذ زیاتې دا پاړه لیکنه خبرې کړې دي چې تفصیل یې علما هارون بچاوري د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیله پیدا کړې د پردې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد و اوسید د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیس برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزی کړې دي لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی په لیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی بلخوا دی هل نومي امریکایي ویبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوې په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې کنه په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي نوموړي زیاته کړې کړه چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوا نه ده د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له امریکایي ټلویزیون جنرل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته تللی دی د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت په لدې موقع ښه ګټه پورته کړي له کابل یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ راکوي
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه پورز د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتی مسایلو او د سولې په پروسه خبري وشي ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکارۍ په اړه هم خبرې کوي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغه غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي د شانګهای سازمان په 2000 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی ټاکل شوی چې د شانګهای سګنې غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو ترڅنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي، کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې دی هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته، کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي، لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي، هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د فرخندې د وژنې په پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. فرخنده اسد د دې ادارې د بیان په اړه نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وايي په کابل کې یو ځل بیا خلک د عدالت هغه فیصله خلاف راوتل چې تر مخه یې د فرخندې د وژنې په تور د نیول شوو څلورو کسانو د مرګ سزاګانې ختمې کړې شوې. خلکو وویل په دغه فیصله کې انصاف نه دی شوی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړل شي. هیومن رائټس واچ لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کولی شي د عدالت دغه فیصله د بیا کتنې امر ورکړي. فرخنده ملکزاده د روان کال د مارچ په 19 نیټه په کابل کې کارجنو مظاهره چانو هغه وخت وجله چې کله پرې د قران پاک د پاڼو د سوځولو تور ولګید. دغه مظاهره چانو لومړی پر هغه تشدد وکړ او بیا د هغه مړی ته ور واچو. په دغه وخت پولیس هم موجود وو خو دغه جنۍ د بچکور لپاره هیڅ ونه ک. هیومن رائټس واچ لیکي دوی ته د هر څه ځکه هم معلومه دي چې خلکو دغه پیښه په موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې جوړې کړې او بیا په فیسبوک شریکې کړې دي. دغه د افغانستان د تاریخ یو بد او زړه دردونکې پیښه ګڼل کیږي. د دغه پیښې مقدمه په 150 کسانو درج شوه او په 19 پولیس افسرانو هم تور ولګید چې د دغه پیښې د مخنیوي لپاره هیڅ ونه ک. په دغه کې عدالت څلور کسانو ته د مرګ سزا واوروله، اته ته یې 14 کاله کېد او 11 پولیسو افسرانو ته د 1 کال کېد سزا واوروله. په دغه کې 13 کسان او 8 پولیس چارواکي خوشی کړل. د دغه مقدمه سره برخې نیخ پنیغه په ټلویزیون هم مخاودل شوې. دا په لومړي ځل په افغانستان کې داسې وشو او کېدای شي دا ځکه چې په افغان حکومت په دغه هیواد کې دننه او بهر دا فشار زیات وو چې باید په دغه لړ کې د متاثره کورنۍ سره انصاف وشي او د فرخندې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. اوس پښتنه داده چې ولسمشر اشرف غنی باید د غسلورو کسانو د مرګ سزا په ختمولو د خلکو نیوکو ته څه ځواب ورکړي او کنه. هیومن رائټس واچ وايي په دې پیښه کې ولسمشر غنی ډیر څه کولی شي. هغه باید دغه کیس ته بیا پرانیستلو امر ورکړي، د هغه کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته سخت هدایات ورکړي چې په دغه جنۍ د تشدد په وخت په ویډیوګانو کې ښکاره شوی وو او د هغه پولیس چارواکو خلاف اهم کاروایی وشي چې په دغه وخت یې د فرخندې د بشکولو پر ځای تماشا کوله.
دا مشال ریډیو دا.
او سوریدونکو وخت شوه چې روخانه مستقبل خبرونه تاسو ته وړاندې کو. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه نړۍ ډیر پرمختګ کړي او یو تن کغواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سہولتونه په خپل حق کې استعمالولې شي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کال وړاندې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړي چې نه یې په کلی کور کې تعلیمي ادارې وي نه بجلی او ټلیفون، خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق لوای
تعلق خو مې د منډاري سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنۍ د منډاري سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو، او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډاري ته به مونږ واکاو شان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کې به لاؤډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو، منځونه شروع کړل. او په منډړي کې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو او د هغه شیخ محمد نوم وو، او هغه مونږ ته د علی بی او دا تی او دا شروع کړو که نه.
دا چې په هغه زمانہ کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه و او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو نو موري په دې پښتنه وویل
دا ما د مور نه تاسو کوڅه زته زما مشرور او هغه سکول ته نه وتلې کنه. زما مور اوس هم شو کړې هغه جوړې ده چې تاسو په خیال کې دا څنګه راځي چې زه زم سکول ته ولېګل و ناغي ما ته ول الته یو وخت د باریګون سره مليان کلی دی هغه زما رشتہ دار دی په هغه کې دا غي تور واده واچ مونږ الته تیږي و دا هغه زما د تور دونه چې کنه نه هغه ډېر اکټیو وي ناغي دا ته چې دا بچي چې د سکول ته لګي او ما مور ما ماته چې ما ته تاسو پوښتنه دا سکول چې ته لګي سکول تاسو سره منلې کې کنه دا چې دا غي کړی نظر اله ما نه ما مې پلان سره خبر وکړو هغه چې یو چې مونږ دا سکول ته لګو چې یو سکول ته لګو هغه هغه سکول ته لګو نو سار لچې نو ول هغه ورځ په سهار لمه تاسو را پلاس کول ته لاړو ویلې دا چې دا هغه ول ما ته دا تاسو کول ته لګل مونږ دا هغه خبرې مچې دا کلی ته مونږ ویجت کړو هغه ځکه ما ته ویلې شو چې دا سکول ته ولېګا نو بیا په سهار مونږ سکول ته ولېګلې.
ډاکټر شیروز خان وای په خلکو کې بے وسی او غریبی عامه وه، سہولتونه د نشټ برابر وو او د تعلیم په حق له پوهاوی ډیر کم وو.
باقي خلکو ځان سره روټي لمور ورکول هغه هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډیرو د بچو سره خو دونه ډون څنګه چې اویرنس به داسې و چې ګینه هر بچی له روټي ورکی کنه نو د بعضي بعضي میاندو به دا وو خو دا و چې نه لکه افورد کېدم نه شو بل دا چې د پاسکول کې دا بس قلم بدل استاد جوړ کو هغه به د لیدر کو باغې به لیکل کولو دا دا نایس او سټنډرډ سټیشنری باندې داسې نه وو تا تختی به هغه د لرګي تخته وه داسې به نه وو چې کینې نوټ بک وو داسې به وو هغه به هم دته هغه ټیچر له به لاړې وو هغه به درته لاینس ډرا کړو دې به تاته چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به داسې د سټیک نه داسې مے بی د هغه نه جوړ کړی و هغه به لا استاد جوړاوه او بیا به سره هغه دواتو چې مونږ ورته انګ پارت وایي که نه هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول دا سهولتونه خو اویت کې هغه وخت کې خو داسې نه وو خو استادان هم ډېر ډیوټېد وو او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به په کې پکې نولې وه.
نوموړی وای سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو نو ځکه به ورته په سکول کې هیڅ مشکل نه وو.
پرائمری سکول کې ما ته یادېږي چې په ایئر ون کې وو په ایئر ټو کې وو ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو زه په کې عموماً به زه فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرائمری سکول کې او د میډل سکول په اریچن کې هم په فرسټ راتلم نو اوبویسلي چې فرسټ راتلم نو as I'll be the focus of attention of other people no matter be a dear dear tawajjo ar ko no enjoy call one kapro ta me dear khyal na dekhe che kapro sami sang yo khorak wala mor ra kade da me gilam na da kare da mor na kana
pa de pukhtana che da school na pas ba ye sakawal aw sabak sara ye dumra shauq sang paida sho. Dr Shiroz Khan well
یاره بس څه چلو غزه بچ کوټه مراله مزه ما د سې د جمعه سره اټیچمنت ډیرو بیا زمونږ یو ماماو هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو، نو د هغه سره به زما اتی چاس جومات ته به تا په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه. نو په قرآن شریف کښې هم زه ډېر لکه په جومات کښې یا قرآن شریف وایه ما داسې د کلي دا عام طور د هلکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي، خو لکه دا داسې دا حجرو ته ځه او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې زما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي دي او نه ورته تللی ما.
وای په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیسته، خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثره وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو، نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې.
زما ماشوموالي کښې د الف خان نه ډېر امپرشن وه، ځکه چې الف خان د کلي وه او ښځه زمونږ په کلي کښې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او په هغه ځای کښې آنر بورډ باندې د الف خان نامه به ټاپ وه ما ته اوس هم یاد هغه په 1957 دی یا 59 کښې د دغه تنګیس کول نه میټرک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او د هغه نامه به ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل و.
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو، نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی، خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېده.
د دغه نه مخکې زمونږ په 81 نه وړاندې دا انجینیرینګ کالج وو، اټ واز پارټ آف د پېښور یونیورسټۍ، خو بیا په 81 نه آنورډ 80 نه آنورډ دا انجینیرینګ یونیورسټي شوه او بیا زما د سیکنډ ایئر کښې زما سیکنډ پوزیشن وو، فرسټ ایئر کښې فرسټ پوزیشن وو، تھرډ ایئر کښې فرسټ پوزیشن وو او فائنل ایئر کښې فرسټ پوزیشن وو. نو افیکټولی زه د دغه یونیورسټي چې دی نو اولنی بیج اولنی ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډپارټمنټ کښې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو نو زمونږ ون آف د ټیچر چې دی هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ آف ډپارټمنټ نه چې که ته په چنګې انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټریکټ باندې وایلو بیا چې د ریزلټ را شي نو ته رایز شي هیډ هاک پوزیشن کښې به یو بیا به انټرویو کال شي او دغه شي بیا به ریګولر شي. زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووته نو هغه هیډ هاک باندې او بیا په اپریل 2002 کښې
ډاکټر شیروز خان زیاتوي د پنځم جماعت نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینیرینګ او دا راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو. نوموړی دا مهال چیرته میشت دی، څه کار کوي او د نوي کلو لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی؟ په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ.
د دې هفتې د روښانه مستقبل په اولنۍ برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلي تن خبرې اورئ، او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په هکله معلومات درکوو.
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم هڅې جاري ساتلي. دا مهال په ملایشیا کې دی، هلته څنګه لاړې؟ نوموړی وایي
مونږ په 94 کښې ما اګست کښې یو ایټي ما جوین کړو د یو ایټي د انوایرمنټ چې دی که نه نو زمونږ ټول انوایرمنټ داسې مطلب دا دی چې نه زما غوندې کس هلته داسې ډېر نه فټ کېږي چې څه موو جوړی څه پلینینګ کښې هغه نو مطلب دی چې هغه موو ته ریسرچ ډېره نه جوړېده هغه نو آی هیډ ټو جسټ کمپلیټ دیٹ دوز 5 ایئرس. نو بیا ما زمونږ ملګری وو هغه چې دی په زهغه سره به کله کله داسې به لاړو یو ځای به هم چیس کړه ډاکټر فقیر ګل وو هغه برونای کښې اوس دی او ډاکټر شیرافزل خان وو نو هغه سره یو ځل تللی وو نو ما ته نیوز پیپر کښې وښوده چې دا ته وګوره دې کښې وګوره داسې ملیشیا یونیورسټي کښې دا د اډورټیزمنټ راوتلی دی او دا یونیورسټي او داسې دی او دا ایمیل یې ورکړی دی ته سی ولې نو هغې ته هغه وخت کښې دا ایمیل مطلب دی یو ای ټي پېښور کښې نوی نوی شروع شوي وو نو ما هغې ته سی سین کړه نو دین دی کال اس ټو اسلام آباد فار این انټرویو نو هغه انټرویو نو پس مونږ ته په 98 کښې سلیکشن وکړو بیا چې دی زه لیبیا ته تللی وم، د دې نه د سکس ماخوا لیبیا نه زه ډېر خوشحاله نوم راغلی، نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکسټ موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي. زه چې
نو په یو خپل ریسرچ ګروپ زران کومه وایلس کمیونیکیشن سیګنل پاسیفیک ریسرچ ګروپ دین علاوه د پوسټ ګریجویټ سونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز ده د ریزو کوارډینیټر یم، او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دینو کوم یو ایم او یو الری ساين کړی ده، هغه کې موږ د ریسرچ د سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فور ا فور مانس دیر تھری مانس دیر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. Dakaranki Mayo Bella MOU and she agreed that I approved the already the Sikazi University Peshawar Zara. Dakaranki Yo Bella MOU was soon by approved she Jara, the International Islamic University Islamabad Zara. Now, in that capacity, Mata Zaman Bella University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakali.
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارټیکولرلی د مسلم کانټریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي لکه ترکی سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره او دا د ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا او دی وخت کې چې نو ما سره دا ګروپ د وجه ګروپ کې خو نور کلیګ دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ڈی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه الکاند کراچی دی او ماستر د اسلام د کراچی درې واره کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ماستر چې دی هغه 3 ات د مومنٹ یو 2 انادر کمینګ دغه سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمېر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولې شي، خو دا غي لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولې شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارټیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کنا نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودیا نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر را د کینګ فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې دا موږ سره دا سکالرشپ او اویلیبل دي کنه او کلیکبل دغه دی سایټ سی په تور کړی هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټول ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم نو دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرست سیمستر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 یې واخست کنه نو بیا هی از شی از ګارانټید چې شل پیس به وای واپس شي او هغه لبا دغه ورکې د هاستل لپاره سټایپن ورک د هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي. پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00220221212 دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو 00202221212 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي.
مشال پنوم
ساسدلی کونو برخنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه